پاپنسان کی د سحر 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په اصل کې چې پاپنسان کی د اوربند د چنګېدو او د جګړو د کمیدو غشتنی بیا بیا تکرار سوي. له څو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو راپورونه زیات ورکول کیږي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. چارواکي په ننګرهار او لوګر کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په پاکستان کې د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې شاوخوا 10 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې غواړي له خپل امریکایي سیال سره د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو د نلیکې پروژې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سرورود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطې لس غړي په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي په دغو عملیاتو کې څلور نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قل اردو وایي چې تیر ماښام په لوګر ولایت کې 15 وسلول طالبان وژل سوي دي. درې قل اردو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه وسلول طالبان د مرکز پل علم په کولنګار سیمه کې په هدفي برید کې داسې وخت وژل سوي چې غوښتل یې په غلچکي برید سره خلک وځوروي. طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. خو د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې پرون او تیره شپه په لغمان او تخار کې د دوی په حملو کې ځینې سرتیري وژل سوي دي. افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې. په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته زیات وخت د زیاتو تلفاتو اړولو ادعا کوي. وسلولو په کندهار کې یو قاضي وژلی دی. د کندهار یوې امنیتي سرچینې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یکشنبه ماښام د ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند کاریز بازار سیمه کې د کورونی او بهرني امنیت پر وړاندې د مبارزې د دیوان پر قاضي ډزې سوي او هغه وژل سوی دی. د سرچینې په خبره لا څرګنده نه ده چې برید کوونکي څوک وو. د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې تر دې مخکې د اکثرو پېښو مسؤلین وسلول طالبان بلل سوي دي. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د نشه یي توکو او هوایي ډزو پر خلاف قومي تړون وسو. د دې ولسوالۍ قومي مشرانو او ځوانانو پرون په دې اړه په یوه غونډه کې دا پریکړه وکړه. یو قومي مشر ګلنواز مندوزی ازادي راډیو ته د دې قومي تړون او پریکړې په باب وویل:
موږ داسې کلکه پریکړه وکړه چې نشه یي مواد بو موږ قومي مشران او ځوانانو شورا په کبرر وی کزای وی اول به نصیحت به تکو که دی نصیحت ور نوی او دولتی ورگانو تا یعنی ولسواله و کماندان امنیت تا داغ بمگ سپرو.
قومی مشرانو داغ راز پریکره کردی که چا ده خوشی پا هر دول مراسمو، اخترونو، ودونو او نور مناسبتونو که هوایی دزی وکدی حکومت تا با 40,000 افغانی جریمه ورکوی. نن سهار د پاکستان پسند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 10 مسافر مړه شوي دي. د خبري ایجنسونو په حواله د سند ایالت په ګوټکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 1500 تر شلو پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړو سویو برخو د چاپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې 3000 ډیر مسافر روان وو. د پاکستان چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري، د غوړې له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلینسکی ویلي د بل ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد ستریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14 په ژنیو کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی د امریکا له اکسیوس خبری ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي دی به په هر ممکنه وخت او ځای کې له ولسمشر بایدن سره وګوري او دی به وهڅوي چې د دې نلیکې مخه ونیسي. د ویلي دا نلیکه یو واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد ستریم 2 نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالټیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې. اوکراین تر ډیره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو سویو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د غور ولایت شهرک ولسوالی د وسلوالو طالبانو لاس تر ویدلې او د فاریاب د قیصر ولسوالی غنی برخي هم د دې دلې لخوانی ولسوی دي. د غور ولی د شهرک د سقوط خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. د افغانستان په لویدیز او شمال کې لدې دوه ولسوالیو د سقوط او محاصره د خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د جګړې شکیل خواوی باید تاوتریخوالی کم کړي. نور په یو راپور کې
د تاوتریخوالی د کمښت لپاره د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره جوخت په یو ورځ د غور شهرک ولسوالی د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب د قیصار ولسوالی د دې ډلې لخوا محاصره شوې. د غور والی عبدالظاهر فایززاده د یکشنبې په شپه د شهرک ولسوالی د سقوط خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. ویډیو غانې استولیا ویدای کړی چې جنگیالیو د امنیه قومندانی او ولسوالۍ ودانی په خپل ولکه کې راوستي. طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره وړ مشپه په یو پوزي مرکز موټر بم برید وکړ چې د راپورونو لمخې لکتر لګا لس افغان پوځیان پکې وژل شول او د څلورو تنو ژوندۍ او مړې لاورک ده. دا یوازې غور نه دی چې تاوتریخوالی پکې اوج ته رسیدلې. په شمالي ولایت فاریاب کې هم له قیصار ولسوالۍ د سختو جګړو راپور ورکول کیږي. که څه هم چارواکو رسمن د قیصار د سقوط پیښه نه ده تایید کړې، خو ځینو رسنیو له هغې ډلې پژواک راپور ورکړی چې طالبانو یکشنبه ناوخته د قیصار د امنیه قومندانۍ ودانی نیولې او د ولسوالۍ ودانی محاصره کړې ده. د ورځې په جریان کې د فاریاب د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدی ازادي رډیو ته ویلي وو چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د قیصار د امنیه قومندان سیف الرحمن دهزاد په شمول څوارلس افغان پوځیان وژلي او د ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د یکشنبه په شپه د قیصار، دولت آباد او ځینو نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پوځي غونډه شوې. د اعلامیې له مخې د غوسې متد تازه دم ځواکونو او د شته پوځیانو د ملاتړ لپاره د هوایي ځواکونو د وردانګلو په اړه پریکړه شوې. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د طالبانو په لاس د غور د شهرک ولسوالۍ د سقوط او د قیصار د محاصرې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه د ازادي راډیو پیغامونو ته ځواب ورکړی. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د لږ تر لږه یوې ولسوالۍ د پوره او د بلې د لویو برخو د سقوط خبرونه داسې وخت رسیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی په کابل کې دی او د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کړی دی. زلمی خلیلزاد یکشنبه په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد د افغان دولت د ملاتړ د ډاډ ترڅنګ ټینګار کړی چې د جګړې ښکېلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. خلیلزاد د ورځې په اوږدو کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي او د سولې د پروسې پر روان وضعیت او له پاکستان سره په اړیکو باندې بحث کړی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلي خلیلزاد بیا یکشنبه ناوخته په کابل کې د مدني ټولنې له یو شمېر ښځینه استازو سره کتلي. په کابل کې د امریکا سفارت ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي امریکا د مدني ټولنو ملاتړ کوي ځکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ برخه کې دا ډلې حیاتي رول ادا کوي. خلیلزاد ویلي شته لاسته راوړنې باید خوندي شي.
په غور او فاریاب کې مو د جګړو د غرض د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي د غوښتنې په اړه وویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د تاوتریخوالي دوام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړي. د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه هم د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او ترڅنګ د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندوز کې بې ځای شو خلکو یې د ژوند فضا را تنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
پنځوس کلنه چینی خال د امام صاحب د آب فروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده.
هغه وایي چې دوه زمنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل دولس لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندوز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تږې یم او در پدره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوې کونډې سره له ماشومانو راپه غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړه سم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تږې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي ترڅو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بېزې شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بېزې اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوسمهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
تونستیم که عبده تیمی ساری و شناسایی را تشکیل بکنیم.
موگ دا ولایت دلار خوانی پر اساس دا سروی اول سیتیمون جور کری او عملا کار کوی چی تروس پوری 2,000 کورانی سروی شویدی. موگ پا چبان دی 1,000 کورانی و مرستی بیشلیدی او هر کورانی دا 2,000 افغانی و پارزخت خوراکی توکی او دا 6,000 افغانی و پارزخت غیر خوراکی توکی اخیستی او په پاتې بیزای شو کورنۍ هم مرستي وشل کیږي.
د ځای وسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغه ولسوالۍ عمومي لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوی او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبرېږي، خو تر هغه مخکې دا اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورځپاڼې په جګړو کې د بشري حقونو د نقص د اندېښنو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. وړاندې راغلي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د بشري حقونو نقص له ډېرې مودې راهیسې په بلپسې توګه روان دی او له افغان ولس څخه د ژوندانه او پرمختګ حقونه هم اخیستل کیږي. لیکوال اندېښنه ښودلې چې د جګړې شدت او د سولې لپاره نه ژمنتیا به دغه وضعیت لا پسې ترینګلی کړي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د مشرې هغه څرګندونې هم راخیستې چې د مذاکراتو په دواړو ټیمونو یې غږ کړی چې ژر تر ژره سولې راولي او رامنځته شوي خونړي او وحشتناک وضعیت ته د پای ټکی ورکړي. د لیکوال په وینا د بشري حقونو کمیسیون دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په هیواد کې تپل شوې جګړه لا پراخه شوي او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د سولې لپاره هڅې په ټپه ولاړې دي او آن پرون هم د بلخ د امنیه قوماندانۍ مخې ته د موټر بم چاودنې له امله د ملکي وګړو په ګډون لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. سرخط ورځپاڼه هم د جګړو د پراخېدو په تړاو لیکنه خبره کړې ده. وړاندې پوښتنه کړې چې کوم لاملونه دي چې جګړه یې له کلیو تر ولسوالیو او بالاخره د ښارونو تر دروازو رسولې ده. لیکوال د نامنیو لوی لامل مرکزي حکومت یاد کړی چې په وینا یې سرتیری په میړانه جګړه او دفاع کوي خو چې محاصره وي د مرکز چارواکي حتی غږ هم نه اوري. ورځپاڼې ادعا کړې چې ستونزه د نظامي ادارو په رهبري کې ده چې په وینا یې حتی د خپل سرتیری له حال نه خبرېږي او په لوی لاس سرتیری مجبوره کړي چې پوستې ورخوشې کړي. او مسیر ورسپانې کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راتلو ته اشاره کړې او پوښتلي چې د خلیلزاد د دې ماموریت اصلي موخه څه ده او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا دریځ څه دی. وړاندې راغلي که څه هم خلیلزاد به د سولې شعارونه ورکوي او په دې اړه به سفرونه هم کوي، خو امریکا له عملي سیاست څخه ښکاري چې دوی په افغانستان کې د سولې په لټه کې نه دي او غواړي چې دلته جګړه او وژنې دوام وکړي. ورځپاڼې ادعا کړې چې د جګړې دوام لپاره